پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده. ازادي رادیو لا پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې موزنور یاس نوري هرکلای کوم. وباور چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله په ترکیه کې کیدون کې غونډه د افغانستان د سول لپاره یو مهم فرصت بولی او وای د اپ دی غونډه کې به د جګړې د پاتره سول لپاره دوه طرحې وړاندې شي چې طالبان باید پرې خبري وکړي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسدالله لودین دا خبرونه اوروي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، افغانستان کې د کورونا د نوې بڼې څو پیښې ثبت شوي، پکتیا کې د ولسی جرګې د تیرو ټاکنو یو نوماند وژل شوی، او برما کې پرون څه باندې نوې مظاهره کوونکي په ډزو ووژل شول. بشپړ خبرونه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې د کورونا ویروس د نوې بڼې و قضیه ثبت شوې دي. دغه وزارت چارواکي وایي چې د دې ویروس نوې بڼې د جینو ټایپنګ لابراتوار په مرسته تشخیص کړي دي. د عامه روغتیا وزارت ویان دستګیر نظری تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا لابراتوار په لومړي ځل پرون په کابل کې افتتاح شو. په بریتانیا کې د کورونا ویروس نوې بڼه پروسه کال په دسمبر کې وپیژندل شوه. په راپورونو کې د روغتیایي متخصصانو په حواله وړاندې لیکل شوی چې د یاد ویروس د نوې بڼې د خپرېدو قابلیت تر لومړنۍ بڼې 50 تر 80 سلنې ډیر دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په د هیواد کې شاوخوا 5300 کسان په کورونا ویروس اخته شوي، او له دې کبله 2470 تنه مړه شوي دي. خو اندېښنې دا دي چې غیر رسمي شمیرې تر دې ډېرې لوړې دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي هغه پولیس د امنیتي ځواکونو له لیکو لرې کړی چې تورخم کې یو میرمن په کیبل وهلې وه. د دغه وزارت ویان طارق آریان نن رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي دا ګام وروسته له هغه پورته شو چې تورخم دروازه کې په همدې تړاو د پیښې اخیستل شوې ویډیو چې د ده په ټکو پخوانۍ وه وارزول شوه. آریان وایي د پولیسو دغه منصوب وهاب نومېده او نور به ټول عمر په امنیتي ځواکونو کې د کار کولو اجازه ونه لري. کورنۍ چارو وزارت وایي د هر پولیس لخوا د خلکو د زورولو پیښې ورته د منلو نه دي. د پکتیا چارواکي وایي طالبانو دغلته د بخت په نوم د ولسی جرګې د تیرو ټاکنو یو نوماند وژلی، او د یوه قومي مشر په ګډون یې شپږ تنه نور له ځان سره بیولي دي. د پکتیا د امنیه قمندانۍ ویان محمد لال امیری ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون مازدیګر مهال د دغه ولایت د ډنډ پټان او ګردیز ترمنځ د لوی لارې په اوږدو کې د احمد خیلو ولسوالۍ اړوند د مشکی په سیمه کې شوې ده. امیری وایي بیول شوی قومي مشر شیر علي منګل نومېږي، او ورسره 15 ملګري هم د ده په وینا ولسي وګړي دي.
یو نفر خپل موټر کې وسره فکر کوم سره ناست خپل نه کوزي چې دغه یو دنه بخ په نامه ستیدا شت کړی دي. نور دې مسره کړی دي، یو موټر دی د خپل شخصي رنجر او هغه ورسره وړی دي. همدارنګه د یو بل ملګري دي چې هغه باندې کار ته هغه زخمي دي. شیر علي بلور نور 15 نفر نور سره شخصي شیر علي منګل سره.
طالبانو تر اوسه د دغه پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. خود پکتیا چارواکي وایي د اسد په نوم د طالبانو یو قومندان په همدې سیمه کې فعالیت کوي، او تښتول شوي کسان د همدې قومندان له ډلې سره دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. په برما یا میانمار کې له پوځي کودتا وروسته پرونی ورځ تر ټولو خونړۍ وه. د دغه هیواد پولیسو د مظاهره چانو د ځپلو په لړ کې یوازې پرون تر 90 تنو ډیر دیموکراسي پلوه اعتراض کوونکي ووژل. دا مظاهره په داسې ورځ وشوه چې د برما پوځ د وسلوال ځواک ورځ لمانځله. امریکا، اروپایي ټولنې، بریتانیا او ملګرو ملتونو د پوځ له لوري پر مظاهره چانو ډزې غندلې دي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتوني بلینکن وویل چې د برما د امنیتي ځواکونو له لوري د تاوتریخوالی بوګنه ولای دی. امریکا او کاناډا په شنجن کې د غور مسلمانانو د حقونو د مسالې پر سر د امریکایي او کاناډایي چارواکو پر ضد د چین بندیزونه وغندل. د متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزیر انتوني بلینکن پرون په یو بیان کې وویل امریکا د چین د ولسی جمهوریت له لوري د متحده ایالاتونو د نړیوالو مذهبونو د ازادیو د کمیسیون پر دوه کمشنرانو بې اساسه بندیزونه غندي. د زیاته کړه دا اقدام ظاهرا په شنجن کې د بشري حقوقو د جدي سرغړونې په تړاو او د چینایي چارواکو پر ضد د امریکا د بندیزونو په جواب کې شوې دی. بلنکن زیاته کړه له کاناډا، برېټانیا، اروپای اتحادیې او په درست نړۍ کې له خپلو متحدانو او شریکانو سره په پیوستون کې د چین له ولسي جمهوریت غواړي چې په شنجن کې د مسلمانانو د اقلیت او نورو قومي اقلیتونو د بشري حقوقو سرغړونه بس کړي او هغه کسان چې په ناحق نیول شوي خوشې کړي. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو پرون د چین بندیزونه د بیان پر ازادۍ او شفافیت حمله وبلله. او د نړۍ په ګڼ شمېر ښارونو کې تیره شپه څراغونه د مځکې د ساعت په نوم مړه شول. دا کار هر کال د دې لپاره کېږي چې طبیعت او اقلیمي بحران ته پام واړوي. نیوزیلند لومړنی هیواد و چې د پلازمینې اکلند د آسمان څوکي برج څراغونه یې ګول کړل. په واشنګټن کې بیا د پارلمان د ودانۍ څراغونه د شپې په 8:30 بجې د یو ساعت لپاره مړه شول. په سنګاپور، برلین، مسکو، نیویارک، پاریس او هانګ کانګ کې هم د مځکې د ساعت لپاره څراغونه مړه شول. په ډیرو ښارونو کې له خلکو هم وغوښتل شول چې د یو ساعت لپاره د کورونو څراغونه مړ کړي او په دې توګه خپل پام د طبیعت او اقلیم ساتنې ته واړوي.
له اسد الله الدین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله د ترکیې غونډې د افغانستان د سولې لپاره یو مهم فرصت بولي او وایي د جګړې د پای ته رسولو لپاره به دوه طرحې وړاندې شي. خو آیا دا طرحې به د طالبانو لپاره د منلو وړ وي؟
عملي به هغه طرحې چې د عملي کېدو وړتیا ولري.
په استانبول کې د غونډې لپاره د تیاریو په ترڅ کې د غرض د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ترکیې ته رسیدلی. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي په کابل کې د اوبو د بندونو چارې په بشپړېدو دي.
شاه واروس او شورابک بندونو کارونه په بشپړېدو دي چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د 12 هیوادونو دفاع وزیرانو په یوه ګډه اعلامیه کې د برما پاوز پر مظاهره چانو له وژونکو قوې څخه د استفادې په خاطر وغنده. او د خبرونې په دوهمه نیمه کې مو په افغانستان کې په تیره یوه پیړۍ کې د ښځو پرمختګونو او په وړاندې پرتو ستونزو ته په یوه تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده.
په تدریجي او محافظه کارانه توګه خو بیر د ښځو د پرمختګونو روان شول. د نجونو ښوونځي پرانستل شوي، ښځو ته د کار زمینې برابر شوي په هر ساحه کې.
مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راځو لومړی د سولې روانو هڅو موضوع ته. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله په ترکیه کې کیدونکو غونډه د افغانستان د سولې لپاره یو مهم فرصت بولي. ښاغلی عبدالله د فرانسې له تلویزیون تلویزیوني چینل سره په یو مرکه کې چې تیر ورځ خبره شوې ویل دي جګړې د پای ته رسیدو لپاره دوه ترشته چې باید طالبان هم پرې د بحث لپاره د خبرو میسته کینی. خو ښاغلی عبدالله دا هم ویلي که چیرې طالبان فکر کوي چې له افغانستان د بهرنیو سرتیرو په وتلو سره به دا هیواد ونیسي لویه تېروتنه کوي. تر اوسه پورې د استانبول د غونډې دقیقه نیټه نه ده څرګنده، خو ویل کېږي چې په را روانه اپریل میاشت کې په لومړیو کې به البته جوړ شي. نور به له خپل خبريال څخه واورو.
د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله د ترکیې راتلونکي ناسه د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکي ګڼي. ښاغلی عبدالله د فرانسې سلیر ویش تلویزیون سره مرکه کې په دې غونډه کې د افغانستان د سولې په اړه د هر اړخیزو بحثونو لکه دوه خبر ورکړي. د ترکیې په استانبول کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه د راتلونکي اپریل میاشتې په لومړیو کې کیږي. د دې غونډې یو مهم بحث له سیاسي لارې د افغانستان د شخړې حل او پر راتلونکو نظام خبرې. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس وایي دوی دوه طرحې لري چې طالبانو سره پرې خبرو ته چمتو دي. هغه زیاته کړې
دو موضوعات زمونږ په مخ دي. یو د لنډې مودې لپاره د قدرت ویش ته مونږ د قدرت ویش په اړه له خپلو همکارانو سره خبرې او شرایط شریک کړي دي، خو تر اوسه طالبانو تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. مونږ د قدرت ویش نظریه رد کړې نه ده او چمتو یو چې په دې اړه خبرې وکړو. دومه موضوع چې طالبانو ته بده منلو وړ وي یا نه هغه به وروسته معلومه شي، خو موږ له وخت مخکې ټاکنو ته چمتو یو.
خو ښاغلی عبدالله دا هم وایي که طالبان فکر کوي چې د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته به په زور افغانستان ونیسي، لویه تېروتنه کوي. عبدالله طالبان تورن کړي چې د سولې په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي او له امریکا یې غوښتي چې له خپل نفوذ په ګټې دا ډله د سولې په برخه کې یوې هوکړې ته چمتو کړي. طالبان بیا د راتلونکي نظام بحث د افغانستان خپلمنځي موضوع بولي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم که څه هم د ښاغلي عبدالله د وروستیو څرګندونو په اړه غبرګون نه ښیي، خو د دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو دوی له یو داسې اسلامي نظام ملاتړ کوي چې د افغانستان ټول لوري پکې ګډون ولري. خو د جمهور رئیس غنی لخوا له وخت مخکې د ټاکنو د کېدو په اړه طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو پیغام کې دا طرحه رد کړې. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسون وایي د ترکیې په غونډه کې به بنسټیز بحث د هغې طرحې په اړه وي چې زلمي خلیلزاد وړاندې کړي او د یو مشارکتي حکومت د جوړېدو غوښتنه یې کړې. شهزاده مسعود چې له همدوی یو دی وایي د مخکني جمهور رئیس حامد کرزي په مشرۍ ځینو سیاسونو په دې طرحه کې یو شمېر اصلاحات اړین بللي او ترې ملاتړ یې کړی دی. هغه نن ازادي راډیو ته وویل
عملی به هغه طرحه وي چې د عملي کېدو وړتیا ولري. زما په اند باندې د ډاکټر صاحب خلیلزاد اخرنۍ طرحه چې د جمهوریت اصل هم پکې رعایت شوی و بعض ملاحظات هم پکې وو، هغه که اصلاح شي زه فکر کوم چې مناسب ترینه طرحه به همغه د ډاکټر صاحب خلیلزاد طرحه وي.
خو د افغانستان حکومت بیا د ټاکنو پرته د بل هر ډول حکومت طرحه رد کړي او هغه یې خوب او خیال بللی دی. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله هم پدې طرحه کې د یو شمېر اصلاحاتو خبره کړې او زیاتوي د جمهور رئیس غنی لخوا وړاندې شوې طرحه هم ور رسیدلې، خو د ملي مصالحې عالي شورا په کچه پر بحث نه ده شوی. خو داسې مهال چې د افغانستان د شخړې د حل لپاره د سیاسي طرحو د وړاندې کېدو بحثونه مطرح کیږي، په افغانستان کې د کاناډا په پخوانی سفیر کریګس الکساندر د دې ټولو ستونزو ریښه پاکستان بولي. خلی الکساندر د هیل برټانوي ورسپانې ته په یو لیکنه کې په افغانستان کې د پاکستان د نیابتي جګړې د پای غوښتنه کړې. هغه زیاته کړي د دې لپاره چې دا جګړه پای ته ورسیږي پر پاکستان باید سخت بندیزونه ولګول شي او دا هیواد د پیسو مینځلو د نړیوال صندوق د مالی عمل کاری ځواک لخوا تور نوملړ کې راوستل شي. کریګس الکساندر له 2003 تر 2015 کلونو افغانستان کې د کاناډا سفیر او تر پای له 2006 تر 2009 میلادي کال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما مرستیال.
د غرض د افغانستان د سولې د بهیر د ګړندې کېدو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان لپاره د افغانستان د سولې لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ترکیې ته رسیدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوې خبرې کړې اعلامیې کې ویلي چې د دې سفر هدف د افغانستان د سولې د بهیر ګړندې کول او په دې هیواد کې د جګړې ختمول دي او هم د سیمه ییزې اجماع ملاتړ خپلول. نور به له فریبا ظاهر واورو.
د افغانستان د سولې په اړه د استانبول د غونډې په درشل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي زلمی خلیلزاد ترکیه او سیمې ته سفر پیل کړ. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر جو بایدن اداره هڅه کوي چې پر طالبانو او افغان حکومت فشارونه راوړي څو له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه تر ټاکلې نیټې د مخه پر سولې موافقه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ په ویلې کې وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد په خپل لومړنۍ هڅو کې دواړه لوري یو سیاسي توافق ته هڅوي چې تلپاتې اوربند او سولې ته لار هواره شي. ولسمشر بایدن د پنځمې پر ورځ ویل چې د تخنیکی دلایلو له کبله د میټر لمړی نیټې پورې له افغانستانه د امریکایي سرتیر وتل به ګران وي، خو هغه زیاته کړې چې ځواکونه به د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې نه شي. طالبانو د امریکا د ولسمشر د څرګندونو په خبرګون کې ویلي کټول بهرنی ځواکونه د امریکا او طالبانو د تړون سره سم د میټر لمړی نیټې له افغانستانه ونوزي پر وړاندې به یې جنگ دوام وکړي. په همدې حال کې نیویورک ټایمز راپور ورکړی چې د امریکا استخباراتي ادارو جو بایدن ته ویلي که امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د جګړې د شکیل خو ترمنځ د واک ترویج د مخه ووځي طالبان به ډیره برخه په دوو یا دریو کلونو کې ونیسي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب هم پرون د دې موضوع په خبرګون کې په کابل کې خبریالانو ته وویل
هم آمادګي کې وزارت دفاع او داخله
ټول چمتووالی چې د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونه یې نیسي په همدې دلیل دی چې د داسې وضعیت مخه ونیسو چې استخباراتي ادارې خبرداري ورکوي او همدا چې د سولې پر لور ولاړ شو. بیا هم پر طالبانو غږ کوم که سوله غواړی همدا یې وخت دی راشي. که داسې پلمې لټوي چې جګړه دوام وکړي او افغانستان د کورنۍ جګړو او د بهرنیو تروریستانو مرکز شي نو دوام ورکړي، او کنه غواړي نو همدا فرصت دی، وخت مه ضایع کوي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق لمخې د تیر کال په سپتمبر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د قطر په دوحې کې د سولې مقدماتي خبرې پیل شوې، خو دا خبرې له شاوخوا درې میاشتو راهیسې په ځنډ پرمختي. زلمی خلیلزاد د دغو مذاکراتو د ګړندي کېدو لپاره شاوخوا یوه میاشت مخه د افغانستان د حکومت مشرانو، د دې هیواد یو شمېر سیاسي څیرو او د طالبانو استازو ته یوه طرحه وړاندې کړه.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او سم په مکلي اقتصادي خبرونه ته
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د کابل صنعتي نندارتون څخه 300,000 خلکو لیدنه کړې او شرکتونو د 300,000 افغانۍ په شاوخوا کې خپل محصولات پلورل دي. د دغه وزارت ویان فواد احمدین آزادي رادیو ته ویل چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د نوروز جشن په مناسبت د کابل په چلستون باغ کې 3 ورځنی صنعتي نندارتون جوړ کړی و چې سده پاسه 300,000 کابل خاریان ورڅخه لیدنه وکړه. په دې نندارتون کې د شپېتو شرکتونو لخوا غالۍ، کرنیز محصول، لاسي صنایع، زعفران، ودانیزي توکي، روغتيي توکي، وچې میوې، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې، کلتوري او هنري آثار په سلو غرفو کې ننداري ته وړاندې شول چې د کابل خاریانو لخوا یې تود هرکلی وشو. دغه 3 ورځنی نندارتون نن پای ته ورسید. په دغه نندارتون کې د شپېتو شرکتونو څخه 150 هغه یې د صنعتکارانو او سوداګرو ښځو او پاتې نورې د نارینهو لخوا رهبري کېدله. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په لویو لارو کې اخازیو او نامنیو د سوداګرو کارونه ټکنې کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویان جناقا نوید نن ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو څو میاشتو کې د کابل، کندهار، هرات لویې لارې سوداګر له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د کابل هرات لویه لار له تیرو څو کلونو راهیسې یوه له ډیرو ناامنو لارو ګڼل کیږي. دغه لاره ډیر ځله د چاودنو، د ناټو پر اکمالاتي کاروانونو، د بریدونو، د موټرو د سوځولو، تختونو او یرغمل نیونو د خونړیو پیښو شاهده وه. د سوداګرۍ خونه ټینګار کوي که د سوداګرو امنیت خوندي نشي، ګڼ سوداګر به د هیواد پریښودو ته اړ شي. هڅه مو وکړه څو د سوداګرو د امنیت د خوندیتوب په تړاو د کورنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو ونه توانیدو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا په خپل وروستۍ اعلامیه کې سوداګرو ته ډاډ ورکړی و چې امنیت ساتنې ته به یې ځانګړې پاملرنه وکړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لسنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 1.9 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاونډ 1.15 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1.0 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 3.29 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو لازم دي راډیو اوریدل. او سمې ونړیواله موضوع د دولسو هیوادونو دفاع وزیرانو په یو ګډه اعلامیه کې د برما پاوز پر مظاهره چیانو له وژونکو قوې څخه د استفادې په خاطر د برما پاوز وغانده. دغه اعلامیه وروسته له هغې خبره شوه چې له هغې رئیس چې پاوز په برما کې واک ترلاسه کړی پرون تر نوي زیات مظاهره چیان په یوه ورځ وژل شول. نور به له ملالۍ بشیر څخه واورو.
په برما کې وروسته له هغه چې پوز د دغه هیواد کنټرول په لاس کې واخیست، د کودتا د مخالفینو خونړۍ ځپنې پیل کړه. د مارچ په 28 نیټه په دغو ځپنو کې تر نیوي زیات کسان وژل شول، او دا په برما کې تر ټولو خونړۍ ورځ بلل سوي. د دولسو هیوادونو نظامي مشرانو د کودتا د مخالفینو ځپنه غندلې، او د امریکا، جاپان، جنوبي کوریا، استرالیا او ګڼو ناټو هیوادونو په یو ګډ اعلامیه کې ویل چې په برما یا میانمار کې پوز د خپل هیواد د خلکو په سترګو کې اعتبار بایللی دی. په اعلامیه کې راغلي مسلکي ځواکونه د چلند نړیوال معیارونه تعقیبوي، د خلکو د ساتنې مسؤل وي، نه هغوی ته د زیان رسولو لپاره. په اعلامیه کې د برما له پوز غوښتل سوي چې له تاو تریخوالي لاس واخلي، او د میانمار د خلکو د اعتبار ترلاسه کولو لپاره دې هلې ځلې وکړي. د دې اعلامیې د ګډونوالو هیوادونو ډیپلوماټانو هم د میانمار د پوز په اړه ورته غبرګون ښودلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي چې هیواد یې د برما د امنیتي ځواکونو پر خونړۍ ځپنه کرکه شي، او زیاته کړې ده چې دغه پوز د یو څو کسانو د خدمت په خاطر د خلکو ژوند قرباني کړ. بلینکن زیاته کړې د برما زړور خلک د پوز د ترهې واکمنی ردوي. جنوب ختیځ آسیایی هیواد برما ته د اروپایي ټولنې استازولۍ د دې هیواد د وسلوال پوځ ورځ د ترهې او شرم ورځ بللې ده. ملګرو ملتونو ویلې د شوک کوونکي تاوتریخوالي له کبله د ګڼو کسانو د وژل کېدو راپورونه یې ترلاسه کړي. د دې ادارې عمومي منشي انتونیو ګوتریش د ملکیانو وژنه په سختو ټکو غندلې ده. د سیاسي بندیانو ادارې چې توقیفونه او مړینې ثبتوي ویلې چې یوازې د مارچ په 18 په میانمار کې 1 کسان وژل شوي او د مارچ په 8 دا شمیر 114 تل ور سوی دی. په برما کې د فبروري په لومړۍ نیټه پوز د دې هیواد واک په لاس کې واخیست او له هغه راهیسې وضعیت بحراني سوی. پوز د ملکی حکومت مشر آنګ سان سوچی له خپلې دندې لرې کړه چې په نتیجه کې خلکو د ډیموکراسي په ملاتړ پراخ لاریونونه وکړل. سوچی او نور ډیموکراټیک مشران په بند کې دي. پوز ویلي واقعي ځکه په خپل لاس کې واخیست چې د نومبر میاشتې په انتخاباتو کې درغلي سبب و. خو د برما د انتخاباتو کمیسیون دا ادعا رد کړې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
د افغانستان د حبوب د تنظیم ملي اداروي په کابل کې د شاروس او شورابک بندونو د جوړېدو چارې هم د بشپړېدو په حال کې دي. د ادارې وایي نظام الدین خپلواک پرون ازادي راډیو ته وویل د دغو بندونو د جوړېدو چارې شاوخوا 99% پای ته رسیدلې. نوموړي دغه شان پر روان 14 لمریز کال کې د 340 نوي بندونو د جوړېدو خبره هم وکړه. د پلاسوال کې د چتیر اونې ده افغان ولسمشر اشرف غنی په نیمروز کې کمال خان بن هم پرانست. نور به په دې رپورت کې وورو.
له کمال خان بند وروسته د شاو اروس او شورابک بندونو د کار د بشپړېدو زیری. د افغانستان د اوبو د چارو تنظیم ملي اداره وایي دغه بندونو د جوړېدو چارې 99% بشپړې شوې دي. د دې ادارې ویان نظام الدین خپلواک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغانان اوس د خپل اوبو د مهارولو توان لري.
کمال خان بند د هیواد یو لستر او بارزښت بندونو څخه دی. د جوړولو چارې بشپړې شوې. د کمال خان وروسته د شاو اروس او شورابک بندونو کارونه په بشپړېدو دي چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي.
د ښاغلي خپلواک په خبره شورابک بند د جرمنیانو لخوا د شاوخوا 45 میلیونه یورو او د شاو اروس بند د هندیانو لخوا د 53 میلیونه ډالرو په ارزښت جوړ شوی دی. نوموړی وایي تمه ده چې روان کال د 40 نویو بندونو د جوړېدو چارې هم پیل شي. د ښاغلي خپلواک په خبره د دې بندونو تړونونه به هم په نږدې راتلونکي کې لاسلیک شي. د افغانستان د اوبو د چارو تنظیم ملي ادارې د معلوماتو لمخې اوس مهال په هلمند کې کجکی، فراه کې بخش آباد، فاریاب کې دهنې دره، هرات کې پاشتان، غزنی کې سلطان، کندز کې دویم خان آباد، کابل کې شاو اروس، بدخشان کې شورابک، زابل کې توری او پکتیکا کې پلتو هغه بندونه دي چې تر کار لاندې دي. لیادي ادارې په خبرو شوی او راپورونو کې د دې ټولو بندونو ترڅنګ په کابل کې د شاتوت لالندر بند جوړېدو قرارداد لاسلیک شوی دی او چارې هم په پیلېدو دي. په ورته وخت کې د کرنیزو چارو پوه میرویس خوګیانی په افغانستان کې د اوبو د بندونو جوړول په ځانګړي ډول دغه هیواد د کرنې لپاره ډیر اړین بولي.
کرنه پراختیا دی او بو سرچینو تر تلری متاسفانه د افغانستان زیاتره دی او بو سرچینې هغه د باران او سیلابونه دي چې د باران سیلابونه د نمودیت په اساس باندې دی هیواد نه بهر وزي نو د بندونو راغول او په تیر بیا هغه بندونه چاته دي باران او د سیلاب په سره تنظیم شي او هغه سره راغون شي. د دې کرنه د پراختیا لپاره ډیر زیات مهم دی او د بندونو راغول یو اساسي کار دی او په دې باندې ډیر زیات پانګونه شي.
دا په داسې حال کې ده چې تیرونی افغان جمهور رئیس د کمال خان بند پرانیسته وکړه. د افغانستان د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې د معلوماتو له مخې کمال خان بند 144,000 هکتار ځمکه خړوبوي او همداشان د 9 میگاواټ برېښنا تولید توان هم لري. د دې ادارې د معلوماتو له مخې د کمال خان بند رغنیز چارې په لومړي ځل په 1945 مریز کال کې د افغانستان د پخواني ولسمشر محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال پیل شوې خو بیا وروسته یې کارونه بیرته ودرول شول. د افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د واکمنۍ په اوله دوره کې دغه بند چارې په 2018 کال کې یو ځل بیا پیل شوې. د افغان چارواکو په وینا د کمال خان بند پر جوړولو تر 200 میلیونه ډالر زیات لګښت راغلی.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي رادیو اوري د اورزګان مرکز ترنکوټ خار د پخوا په مقایسه پراخ شوی خو پراختیا د هغه ماستر پلان سره سمنه ده چې لسیزې مخکې د دې خار لپاره جوړ شوی. د ترنکوټ اوسیدونکو حکومت ملامتوي چې په تیرو کلونو کې د دې خار منظم ودی او پراختیا ته پاملرنه نه ده کړې او خلک ال شوی چې په دې خار کې له پلان پرته ودانۍ کورونه او مارکیټونه جوړ کړي. نور به په دې رپورت کې واورو.
د افغانستان په جنوب کې د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ شار دی چې څلور واټونه لري. دغه شار که څه هم د پخوا په پرتلا پراخسوي خو هغه ډول وده او پراختیا نه ده کړې چې د ولایت مرکز شار یې باید وکړي. رحیم الله د اورزګان ولایت د مرکز ترنکوټ شار اړوند خانکي سیمې اوسیدونکي دي. رحیم الله که څه هم په ترنکوټ شار کې لس جریبه ځمکه لري خو لا هم خپل اوس د کرایې په کور کې اوسیږي. سبب می خپل لرحیم الله او پښت
دا پدینا به ته و چې سبا یا بل ورځ نخشره روان دي نو بس موږ په دغه باندې په خپل ځکه باندې مصرف نسکو. په نخښو ډیر خوشاله زمر به وروره سړک را جوړ سي په چکان به مو جوړ سي نخښه به برابر سي. هغه د سرای لښ څکر اپات سو وروره هغه خدای پاک مهربانه دی هغه په ډیر پوم راته خرڅی جو شځایم پکې جوړولای.
مدنی پال نجیب الله آزادی راډیو ته ویل په ترنکوټ کې د ماستر پلان ناملي کول نه یوازې دا چې د شار د خپل سری او بیودی او پراختیا سبب سوی د ترنکوټ خلک هم لډی رستونځو سره مخ کړی دي. نوموړی وای کچری په ترنکوټ شار کې ماستر پلان مخکې تطبیق سوی وای اوس به ترنکوټ شار د هیواد د نورو شارونو په څیر منظم وده کړی وای او لشکلو شارونو څخه به وای. د نجیب الله په وینا ترنکوټ شار ښه هوا سمسور باغونه او میوې لري او دا سیمه له هر پلوه په یو ښه او منظم شار د بدلېدو وړتیا لري. نموړي زیاته کړه
دس کسان خو ډیر دي هغه خلک چې پنځه پیسې لري هغه مسندغه نه کوي ځای نه جوړي هغه وینن نه نړۍ سبا را نړۍ هغه د شه بشرګان خلک چې دي دا خو هغه یو د خټو سرای دی د خټو خونه ده جوړي مشکل نه نه کوي نو مجبور دي نو څه وکړي هغه ونه دا خټ کار دی بل خټ جوړی کړی دی د سم ځای د څوک نه جوړی نه روپی په مصرف دی د نقشې په خاطر چې بیریږي او دا د موږ په کلی کې خلک پاینو منګ ځای نه جوړ کړی دی خو د څوک دی خاص په ځای نشي جوړول خدام.
د ترنکوټ د شاروالۍ د معلوماتو پر اساس د شار څلور نه هی لري او شاوخوا 15 نیوي زره کسان په خوایا. هغه ماستر پلان چې د ترنکوټ شار اوسیدونکو یادوي اصلاحيستا او کستا ولې نه عملي کیږي د ترنکوټ شاروال نعمت الله بختیار مو پښت
د ترنکوټ ټول شار لپاره ماستر پلان جوړ شوی دی چې په نږدې وخت کې به د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د ترنکوټ شاروالۍ ته وسپارل شي او د خیرو کاریز لپاره اصلاحي پلان جوړ شوی دی منظور شوی دی هغه په ترنکوټ شاروالۍ ته وسپارل شي. دا غوښته خبره به په جریان د یو میاشتې دوه میاشتې کې د خلکو او د مشرانو سره په تفاهم باندې دا غي صحیح عملان کارونه شي.
خدا لمړی ځل نه دی چې د ترنکوټ شاروال په نږدې ورځو کې د دې شار لپاره د جوړ شوی ماستر پلان د عملي کېدو ژمنه کوي. کلونه مخکې شاروالۍ او د ترنکوټ نور ولایتي چارواکو د ورته یو شاري پلان د جره عملي کېدو ژمنه کړې وي چې بیا یې ورسته درک نه دی لګېدلې. اورزګان ولایت د مرکز ترنکوټ شار په ګډون و ولسوالۍ لري. د ایسایي د ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ په دې ولایت کې شاوخوا نیم میلیون وګړي وسیږي. البته دا شمیره د هغو کسانو د معلوماتو پر بنسټ ده چې د هویت دسکري اخیستي دي. په اورزګان کې ولوی سلنه وګړي په ځانګړې توګه ځوانان چې په جګړیزو شرایطو کې رالوی سوي تذکرې نه لري. د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست د یوې سروې د معلوماتو پر بنسټ د اورزګان د وګړو شمیر تر یو میلیون کسانو زیات رسیږي چې د دې سلګونه زره وګړو لپاره په سیمه کې تر ټولو نږدې لوی شار ترنکوټ دی. خو په ترنکوټ کې په تیرو دوه لسیزو کې د شاري ماستر پلان ناملي کېده د دې سبب سوي چې ترنکوټ هسې چې د یو شار سره شایي واده او پراختیا ونه کړي او که څوک ورته د لومړي ځل لپاره راسي نو ترې یو شار زیات به ورته یو ګڼ میشتې کلیواله سیمه ښکاره شي.
ازادي راډیو
افغانستان کې غرمې 12:30 بجې شوې د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو او وړاندې په دې برخه کې مو په افغانستان کې په تیرې یو پیړۍ کې د خزو پرمختګونو او په وړاندې پرتو ستونزو ته په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده. خو اوس به له اسد الله الدین یو ځل بیا د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واورو.
افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې د کورونا وایروس د نوې بڼې و قضیه ثبت شوې دي. دغه وزارت چارواکي وایي چې د دې وایروس نوې بڼې د جینو ټایپینګ لابراتوار په مرسته تشخیص کړې دي. د کورونا چار وزارت وایي هغه پولیس د امنیتي ځواکونو لیکو لري کړي چې تورخم کې یو میرمن په کیبل وهلې و. دغه وزارت ویان طارق آریان نن رسنوي ته پاستول شوی پیغام کې ویلي دا ګام ورسته له هغه پورته شو چې تورخم دروازه کې په همدې تړاو د پیښې اخیستل شوی ویډیو چې د پټکو په خوانی و او ارزول شو. د پکتیا چارواکي وایي طالبانو دغلته د بخت په نوم د ولسی جرګې د تیرو ټاکنو یو نوماند وژلې او د یو قومي مشر په ګډون شپکتنه نور لزان سره بيولې دي. د پکتیا د امنی قومندانۍ ویان محمد لال اميري ازادي راډیو ته ویل چې دا پېخه پرون مازدیګر مهال دغه ولایت د ډنډ پټان او ګردیز ترمنځ د لوی لارې په اوږدو کې د احمد خیل ولسوالۍ اړوند د مشکی په سیمه کې شوې ده. په برما یا میانمار کې له پوځي کودتا وروسته پرونی ورځ تر ټولو خونړی و. دغه هیواد پولیسو د مظاهره چانو د ځپلو په لړ کې یوازې پرون تر نوي تنو ډیر دیموکراسي پلوه اعتراض کوونکي ووژل. امریکا او کاناډا په شنجن کې د غور مسلمانانو د حقونو د مسالې پر سر د امریکایي او کاناډایي چارواکو پر ضد د چین بندیزونه وغندل. او د نړۍ په ګانشمیر خارونو کې 13 شپه څراغونه د مځکې د ساعت په نوم مړشول. دا کار هر کال د دې لپاره کیږي چې طبیعت او اقلیمی بحران ته پام واړوي.
که غواړئ چې دا او ځینې نور خبرونه په تفصیل سره ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. او مخکې لري چې په تیرې یو پیړۍ کې د خزو پرمختګونو او په وړاندې پرتو ستونزو تفصیلي راپور ته ورسیږو، کابل چاپی ورځپاڼو ته به کتنه وکړو.
مسیر ورځپاڼې د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وروستیو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلې که له سولې مخکې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي نو په افغانستان کې به کورنۍ جګړې ته زمینه برابره شي. وړاندې راغلي افغان حکومت په داسې وخت کې دا څرګندونې کوي چې تازه د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي چې تر مې میاشتې له افغانستانه د ځواکونو وتل سخت دي. د لیکوال په وینا که څه هم طالبانو ویلي چې دا کار د دوهې د هوکړې نقض دی، خو ویل کېږي طالبانو ته د بندیانو د خلاصون له تور لسته د طالب مشرانو د نمونو ایستل او په ځینو نورو برخو کې امتیازات ورکړل شي نو خی پر یو لړ ځنډ هوکړه وکړي. ورسپانې ټینګار کړی چې د جګړې دواړه اړخونه باید درک کړي چې دوی له بین الافغاني توافق پرته بل چاره نه لري او له بین الافغاني توافق پرته بل لار کورنۍ جګړه ده چې ټول زیان به افغان ولسته ورسیږي او هیڅوک به پکې بریالي نشي. هیواد دولتي ورسپانې د امریکا د پوځ د ځنګړو عملیاتو قمندان ریچارډ کالر کورسي سرګندونې راخیستې چې ویلي که امریکایي پوځیان په اوس وخت کې له افغانستانه ووځي د افغانستان امنیتي وضعیت به خورا کړکېچن شي. وړاندې راغلي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضوري دوام په داسې وخت کې مهم بلل شوی چې جرمني چې د افغانستان مهم ستراتیژیک ملګری او د ناټو مهم غړی هیواد دی خپل پوځي حضور په افغانستان کې تمدید کړی او ځواکونه به د افغان ځواکونو روزنې او ملاتړ ته دوام ورکوي. ورسپانې ټینګار کړی چې یوازې په افغانستان کې امریکایي پوځ حضور دوام بسنه نه کوي، بلکې په وینا یې چې پر پاکستان باید فشار راوړل شي چې له ترهګرۍ لاس واخلي او له افغانستان سره نایلان شوی مخامخ جګړه بند کړي. او اطلاع روز ورسپانې د میدان وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د ځایي سرچینو له قوله لیکلي چې ځانګړي ځواکونه د سیمه ییز قمندان علیپور د نیولو په موخه د کورونو په پلټنې لاس پورې کړی. وړاندې راغلي چې امنیتي ځواکونه د سیمه ییزو مشرانو او قانوني جواز پرته کورونه پلټي چې په سیمه کې ویره او ډار خپور کړی او ډیری د سیمې خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. ورسپانې لیکلي که څه هم ویل کېږي چې علیپور له سیمې وتلی، خو د امنیتي ځواکونو دا ډول عملیات مناسب نه دي او باید سره غور وشي.
د افغانستان سلکلن تاریخي مزل، د شوزو پر وړاندې د ټولنې محدودیتونه، فرصتونه او خنډونه،
افغان شوزو په دې موده کې څه لوړې جوړې تجربه کړې او لته اندېښمن دي. د څوارلسمیل مریضي پیړۍ پایل په افغاني ټولنه کې د شوزو د حقونو په برخه کې د پرمختګ او برابرۍ نوې رنگ راوړ.
خانمان جمع میشنه مادر خودم، نه فقط مادر کلانم، میگفتم که شما اولاداتم درست تربیه کنیم. اگر امروز دخترتان یک گیلاس آب میاره برای برادر خود، سبا امو برادرش امو گیلاس آب برای خواهر خود ببره.
دا افغانستان د خپلواکۍ او دیموکراسۍ د بنسټګر پاچا امان الله خان او ملکه سوریا یوازنی پاتلور شهزادګۍ ایندیا راغتي چې د دې د مور او پلار د کارنامو ژوندۍ تاریخ بللای سو.
ملکه سوریا همیشه به خانمای افغان گپ میزد. وخت سخت بود گپ زدنم با ملت، برای که نه تلویزیون بود، نه رادیو، نه تلفون، مگر خانما جمع.
هم دغه ژغونو د دیل مریضي پیړی پایل د شوز د غورزنګونو سره مل کړ او چې تور رسیدل خو د وخت په تیرېدو بیرته خندونه ورته جوړ سول او په دې توګه دغه سفر تر نن پورې په مختلفو واکمنیو کې بیل پړاونه وهل. شهزادګۍ انډیا وایي مورې چې کله په شلکلنی کې ملکه سوه پوه سوه چې ژوند یې اوس بدل سوی دی او د افغانستان د شوزو پر وړاندې مهم مسؤلیتونه لري.
افغان بود گفته شوه که 20 ساله بود وقت ملکه شد و وقت ملکه شد فامید کمون زندگی که داشت دیگه فرق کرده. آله یک مسئولیت داشت.
همدغه مسولیت احساس و چې تر یو شمیر بهرنیو سفرونو ورسته د افغان میرمنو لپاره د ملکه سوریا هود لاک لاکسو او خپل کورنۍ څخه دا سفر پایل کړ. په لومړي ځل په 1400 او 1403 کلونو کې د مستورات په نامه د نجونو لپاره د لمړني شونځي او روختون بنسټ کېښود. لمړني زده کوونکي خپل لونی وي. په همدې کال د خپل مور اسما رسمي په مشرۍ د ارشاد نسوان په نامه چاپی خبرونه هم پیل کړه او د غرازې د شوزو لپاره په لسکونو داسې ګامونه واخیستل چې کله ټولنې د وی برخې لپاره د هیلو هنداره و خو بلې برخې بیا د نه منلو او نه زغملو اور پکې تازه کاوه. په پغمان کې په لوی جرګې کې د شامان الله ترڅنګ د مخپټي حجاب پرته د ملکی سوریا ګډون هم د شوز لپاره د نوي بدلونونو پایل وو او همي پر وړاندې د نوېلو پایلامه. په دې جرګې کې چې ټول افغانستان څخه به نفوذ خلک راټول سوي وو د نجونو لپاره د واده کولو عمر 18 کلنی و ټاکل سو، ترې وی ته ډیرو میرمنو درلودل منسو او د غرض یو شمیر نجونی د زده کړو لپاره له هیواد بهر واستول سو. خټولنی بل سویل په 1900 کال کې حبیب الله خان کلکانی د خپلې نه میاشتنی واکمنۍ پر مهال د امان الله خان د اصلاحي پروګرامونو سره د مخالفت په دود د شوزو شونځي وتړل، د ولی له اجازه پرته یې له کور د نجونو او شوزو وتل منع کړل او د هغو میرمنو چې د زده کړو لپاره بهر استول سوي وي د بیرته راتګ فرمان ورکړ. تاریخ لیکونکي په دې باور دي چې نادر خان هم د تیرې دورې تجربې ته په کتو د دې لپاره چې د شوزو بیا راپورته کېدلې د واکمنۍ دوام ته خنډ نسی نو د شوزو له تعلیمي بهیره تیر سو. د پښتو ژبې څېړونکی او لیکوال حبیب الله رفی وایي نادر خان په 1908 کال کې د شوزو تعلیم ته د یوې ستونزې په سترګه وکتل.
د نادر خان حکومت چې راغی هغه د داسې یو پوریاغنه کار واخیست پالیسۍ نه چې د نجونو موضوع یې بالکل په ځای پرېښوده، فقط د هلکانو ښوونځي را ژوندي کړل او هغه څه چې جنجال پکې نه و څه په څه باندې چې جنجال پېښ شوی و د هغو ټولو نه تېر شو.
شزی شاوخوا څلور کاله په څنډه کې پاته سوې، خو په 1912 کال کې د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د شوزو غورځنګ او پرمختګ بیرته رنګ واخیست. په تاریخي لیکونو کې لولو چې په دې دوره کې د نجونو د زده کړو او ودې په برخه کې له لاسه وتلي امکانات بیرته راژوندې سول، شونځي ډېر سول، افغان شوزو په ټولنه کې خپل حیثیت او ځای ومنده او په لومړي ځل افغان میرمنې په سیاسي ډګر کې د مخکښو په توګه رامخته سوې او د وزارت او وکالت تر څوکیو ورسېدې. د شوزو د حقونو مدافع لیکوال او پلټونکو شریف شریف دا دوره داسې انزوروي.
په تدریجي او محافظه‌کارانه توګه خو بهیر د خزو د پرمختګونو روان شول. د نجونو ښوونځي پرانستل شوې، خزو ته د کار زمینه برابر شوې په هر ساحه کې، د زده کړې زمینی په اړه ساحه کې ما اوریدلی چې ډاکټرانو چادرې سره تپانځي تتللې او زده کړې کولې.
د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ په 40 کلنه دوره کې نه یوازې د تعلیمي مؤسسو دروازې پرانستل سوې، بلکې شوزو ته زمينه برابر سوې چې په نورو برخو کې هم خپل استعدادونه ښکاره کړي. لمړنۍ شزینا سندرغړی میرمن پروین د همدې ادایې و بیلګه بللای سو چې جرأت یې وکړ په 1999 کال کې د لمړنۍ افغان شزینا سندرغړی په توګه راغلی او د رادیو افغانستان له لارې سندرې وویلې. ټولنیزو دودونه هغه اړیسته چې خپل هنر تر چادرۍ لاندې تر خپل مینوال ورسوي. د وخت په تیریدو یې د افغانستان پر ټلویزیون په لڅ مخ خام سندرې ویلې دي او په دې توګه نورو افغان هنرمندو میرمنو ته د خپل استعدادونو د ښودلو لپاره لار پرانسته. نور میرمنې لکه میرمن رخشانه، میرمن جیلا، استاد نحواش، میرمن پرستو او داسې نورې هم راغلي دي او په دې توګه د ښځو سندرې او هنر د یو معمول رسم په توګه ومنل سو. په 1922 کال کې په لمړي ځل میرمن مجله د نفیسه شایق مبارز په مشرۍ چاپ شوه. په همدې دوره کې ځینې نتاقانی په رادیو کې وګمارل شوې. لطیفه کبیر سراج لمړنۍ میرمن و چې له چادرې سره رادیو ته تله او خبرونه لوستل. میرمن سراج د سردار عنایت الله خان لور او د شاه امان الله خان وريره وه. دا په عین وخت کې د افغانستان د ښځو د غورځنګ یو وتلې فعال هم و. د او خورې زینب د افغانستان د تیاتر په ودی کې هم د پامور رول لوبولای او په ګډه زینب نندارې ته واده ورکړې و. له هنرنیولې بیا د روغتیا، مخابراتو، د پاوز او پولیسو او حتی تر قضا پورې افغان میرمنو د کار کولو ته لارو مندله، خو له چادرې سره. په 1928 کال کې د هغې دورې صدر اعظم داود خان د خپلواکۍ جشن په مناسبت اعلان وکړ چې شزي مجبورې نه دي چې حتمی دي چادر یا مخ پټه حجاب واغوندي. دا ځل هم د سلطنتي کورنۍ غړي شوزو ته د انتخاب د حق ورکولو په دې لاره کې مخکښ شول. له دې سره د حکومت د لوړ پوړو چارواکو لونو او میرمنو په لڅ مخکار او تحصیل ته دوام ورکړ. دا دود په تدریج عامو خلکو ته هم ورسید. د شوزو د حقونو فعاله محبوبه سراج په همدې دوره کې خپل کیسه کوي.
سردار داود خان که آمد اونو مره یادم میایه که
سردار داود خان چې راغی په یاد مې دي چې د سینما زینب پر زینو ودرید. یو شمیر شدې هلته ورو بللې. زه په شپږم ټولګي کې وم او په داسې مرحله کې وم چې شونځي د چادرې د اغوستلو امر کړی وو. په همدې ورځ داود خان میرمنو ته وویل چې سر لننه تاس مجبوري نه یاست چې چادرې واغوندی. په یاد مې دي چې د مور مې اوښکې راغلې او ماته یې وویل چې لوری تنور تری خلاصې او حتمینه د چې چادرې واغوندې. ما هم بیا نو واغستله.
ته دغه چادرې لازم نه سکه پوښی و ما نه پوښیدم.
په همدې دوره کې وو چې شوزو د پرمختګونو په یو بل پټه هم شکشه شو ده او سیاست ته مخه کړه. د شوزو دیموکراتیک سازمان چې د شوزو د حقونو د ملاتړ لپاره په 1950 لمریز کال کې جوړ شو، د همدې ګامونو یو بیلګه و. انا هیتار اتبزاد یادولای سو چې د دې سازمان مشري کوله. شغل رفی د محمد ظاهر شاه د 40 کلنی واکمنۍ په دې برخه کې چې د دیموکراسي لسیزه بلل سوې ده د شوزو فعالیتونه د سیادوي
د دیموکراسي په دې کې څه دی وتواني دي چې شورا ته ولاړ شي، بولسي جرګې غړي شي، په کابینه کې خزو ته موقع ورکړل شو، کوبرا نور زید روغتیا وزیر شو. په دې ترتیب خزو بیرته عادي حالت ته راوګرځېده.
خو د شوزو حقونو مدافع لیکوال او پلټونکو شریفه شریف وایي دا پرمختګ یوازې په لویو شهرونو پورې محدود و.
په هغه وخت کې چې موږ لویدو د ښځو نمونه په هر ساحه کې وي، په کابینه کې، په سیاست کې، په پارلمان کې وکیلان ښځې وکیلانې وي، په کابینه کې حداقل یو وزیر مدلوده خزه، په د هنر او سینما په ساحه کې، رادیو کې، تلویزیون خو اوله وختو کې نو. خو یو خبره باید وکم او زه غواړم چې دا ووایم چې دا په دې معنی نه ده چې د داود خان او یا د ظاهر شاه د دورې په وخت کې د ښځو ټول بشري حقونه تامین ول. اول خو دا ټول پرمختګونه او دا زمینی په لویو خارونو کې او په تیره په کابل کې متمرکز وي. اطرافو کې دا پرمختګ دا بهیر ډیر په کندي سره روانو. زخپل مثلا ز ورزګان کې هم ما سالورم ټولګي نه تر شپږم پورې ما د لکانو په خوانځي کې درس وایلی ځکه د جنو مکتب نو.
هغه شریف دا هم وایي چې د ظاهر شاه او داوود خان په دورو کې افغان شزي د سیمې په سطح په مخکښو شزي کې راتله. په 1250 لمریز کال کې د شاهي نظام په نسکورېدو او د لمړني جمهوري نظام پر راتګ د شزو غورځنګ خپل عادي حرکت ته دوام ورکړ. په 1250 کال کې د هیواد د نظام په بدلیدو سره د هغه رژیمونو سوارلس کلن دوره پیل شو چې تر ډیره د پخوانی شوروي اتحاد ملاتړ درلود. د نظام خپل لوړې جوړې درلودې او افغان میرمنې هم په دې لوړې جوړې کې بیا غیظ پاتې نسوې. میرمنې د زده کړو، کار او فردي ازادیو په برخه کې تری واحد پرمخ وړې خو لا یې هم په ټولنه کې منتقدین درلودل. محبوبه سراج په دې باور ده چې هغه مهال د شوزو د حقونو په برخه کې بنسټیز کارونه ونسول.
د وخت بسیار از افغانستان ماندار استفاده های
هغه مهال له شوزو ابزاري استفاده وسوه، مثلا له هغوی څخه به تبلیغاتي کار اخیسته. هر شیبه به سر پوړنی ور پر سر کول او سړکونو ته به را ایستلې. زه فکر نه کوم چې ټولې به هغه کار ته حاضر وي، ځکه افغان جونې چې زه پیژنم ډېرې محجوبې دي.
لیکوال حبیب الله رفی وی په ټولنیز او سیاسي بهیر کې د شوزو ګډون د خلکو خبرګونونه راوپارول، ځکه دا ډیر چټک بدلون و چې په نتیجه کې د شوزو فعالیتونه هم اغیزمن سول. د خلکو کرکې تر هغه په زیاتېدو سوې چې حتی د نظام پړنګېدو کې هم ونډه د پام وړ بلل کېږي. افغان شنونکی حضرت عمر زاخیلوال په دې اړه داسې وایي:
زیاترین عکس العمل هم اغه چټک قدمونه چې د خزو په اړوند باندې واخیست فکر کوم چې خلک یې نگران کړو، ځکه اغه په اعتماد کې ونه خسته څوک اعتماد کې ونه ځکه بل اخر څه شو اغه نظام هم سقوط وکړ، شوروي بل اخر مداخله وکړه او نننې بدبختی چې دوام لري.
د ډاکټر نجیب الله واکمنۍ هم د شوزو د فعالیتونو لپاره یو روشانه دوره و، خو په عین وخت کې داسې مرحله ته رسیدلې و چې مخالفتونه پکې اوج ته ورسېدل. فتنه نجیب د هغه وخت د ولسمشر ډاکټر نجیب الله میرمن ده چې وایي د هغه وخت حکومت نه یوازې د مرکز بلکې د ولایتونو میرمنو ته هم ځانګړی پام کاوه.
نظر به عمو جنجال ها و مشکلات زنایی
د هغو شوزو ستونزو ته په پام چې په ولایتونو کې او یا هم په مرکز کې وي، د شوزو سازمان خپل پروګرامونه درلودل چې لمخې مرستې کولې. د دې سازمان او په ځانګړي ډول د ډاکټر صاحب نجیب الله ډیر پام دی ته و چې ویل یې شوزې د افغانستان د ټولنې نیمایي برخه ده او له دوی سره باید هر ډول مرسته وسی چې باسواد سي او د هیواد په پرمختګ کې مثبت رول ولوبوي.
په دې وخت کې کارونو ته د شوزو د جذب لپاره هڅې کېدلې. هغوی په لوړو مهمو دولتي څوکیو کې کار کاوه، خو د دې اقداماتو منتقدین هم سته. فتنه ګیلانی چې په دې دوره کې د افغانستان د شوزو ټولنې مشره وه او په جهاد کې برخه درلوده، د شوزو لپاره د ډاکټر نجیب د دورې ځینې پروګرامونه یوازې د شعار تر حده ګڼي.
ډاکټر نجیب په وخت کې البته هغه خصه لپاره ډیر پروګرامونه وو، تر ازادي انوان لاندې یا دموکراسي، مګر متاسفانه کلی په بوندونه په ولایتونو کې په قریجات کې شزه د لپاره کوم خاص پروګرام ته دی هم نه وو. او شوهرونه ډیر زیاته وو د دموکراسي، د ازادي، د عقد شوهرونه وو د شیونه، او د شزه نزله لکه ناروا هم استفاده کړو، زه دوی په سخت کارونه کې دوی واچول وو.
نو نه سو د نوې میلادي کال د افغانانو او په ځنګړي ډول د شوزل لپاره د یو بل فصل پیل. د کورنۍ جګړو فایل چې میلیونونه کسانو ته پکې مرګ ژوبل واوښته او یا هم بے ځای اسول، ډیره قرباني شوز ورکړه. د مجاهدینو په څلور کلنو واکمنۍ کې د کورنۍ جګړو اوج وو. په دې دوره کې د نجونو تعلیم بند نسو، خو یو فتوا ورکړل سو چې لمخې د نجونو او هلکانو ګډ کار او ګډ تعلیم ته اجازه نه و. امنیتی وضعیت هم په دې دوره کې داسې نه و چې شزې دې په ډاډه زړه کار یا سبق ته ولاړې سي. نو همدا کورنۍ جګړې سبب سوې چې شزې په کورونو کې پاتې سي. فتنه ګیلانی په دې دوره کې د شوزو لپاره د پروګرامونو پر نشټوالي انتقاد کوي.
یو تنظیم یو خبرې کړو، یو قومندان یو خبرې کړو، یو آی ټی دیوال جوړ کړو د شزو پرمانځ او د سړي پرمانځ یا وای چادر بواچو یا وای چی صدای پایش بیرون نبرای مثلا آواز و چت نشی دست یا قسم تون نظر و افراطی غنده دودی فکرونه مثلا پامنسترالو چه سوک وای چی دودی پلاس که پروگرام و برنامه و شزو ده پاره و پخل پاره و آزادی ده پاره بلکل نو دا وقت دا مصروف شو سلور کال که چی پا قدرت و مجایدین تون سلور کال پا جنگون پیر شو او شزو دیست ده مولیدن
شای پتیرو سلو کلونو کې د شوز لپاره تر ټولو تیاره دوره د طالبانو 15 کلنه دوره و چې په 1990 کال کې پایل شو. په دې وخت کې شوز حتی لا کور د باندې د وټول حق نه درلود. شنونکي په دې باور دي چې د طالبانو په دوره کې د شوز شاتک پر راتلونکو نسلونو بیا غیز نه دی. له همدې کبله د شوز فعاله فوزی کوفی وایي اوسنۍ میرمنې چې هر څومره هڅه او کار کوي هغه تش نه سي ډکولای چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال رامنځته شوی و.
Al-Qaeda terrorists plunged into the World Trade
Center. د 2001 امریکال د سپتمبر 11 په امریکا متحده ایالاتو کې هغه بریچ چې قانوني یې تر افغانستان را ورسېدل او سبب شو چې زرګونه کیلومتر لیرې په افغانستان کې د طالبانو رژیم ړنګ کړي. له دې سره په افغانستان کې د حامد کرزي په مشرۍ تاریخي دوره پایل او د اشرف غني په واکمنۍ سره یې تر ننه دوام وکړ. په دې وخت کې شوزي یو ځل بیا راپورته شوې او په ټولنه کې حضور، تعلیم، پرمختګ او حتی له بهرنیو هیوادونو سره د افغان شوزو اړیکې، تګ راتګ او تحصیل ته زمینه برابره شوه. د دې وخت یو له مهمو لاسته راوړنو د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون تصویب ګڼلای شو، خو دا دوره هم له انتقادونو خالي نه ده. ځینو توندلارو ډلو د دې دورې د شوزو حرکتونه غیر اسلامي وبلل او یو ځل بیا د شاوخوا سلو کلونو مخکې ناره تازه کړې چې ګواکې امان الله خان په افغانستان کې د دوی په خبره د بې بندوبارۍ لاره پرانستله. اوس چې له طالبانو سره د افغان دولت د سولې خبرې روانې دي، لیرې نه ښکاري چې دا ډله بیرته اوسني رژیم ته ورګډه سي. دا هغه مسله ده چې سر له اوسه یې میرمنې اندېښمنې کړې دي. د افغان دولت د سولې د مرکچي پلاوي غړې فوزیه کوفي:
از صحبتهایی که ما با طالبا داشتیم، هنوز هم طرز فکری که طالبا دارن هنوز هم به مو فکر
لغو خبرو چې مونږ له طالبانو سره درلودې ښکاری چې اوس هم طالبان هغه پخوانی مفکوره لري. دوی وایي د نجونو او هلکانو تعلیم باید سره بیل وي، له ډیرو هغو نړیوالو کنونسینونو او ترونونو سره مخالف دي چې د افغانستان لخوا د ډېر جوړو شویو قوانینو تضمین کوونکي دي.
مطابقت با فیصلنامه های بین المللی
د افغان شوزو د اندیشنو په عکس العمل کې طالبانو ویلي چې د پخوا پرتله یې دریځ بدل سوی او د اسلام په چوکاټ کې به شوزو ته حقونه ورکوي، خو په دې اړه یې نور توضیحات نه دي ورکړي. په دې اړه چې ولې باید د شوزو د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنو په برخه کې د سولې بیا پریکړې ډیر بحثونه نه دي سوی، خو د شوزو د حقونو یو بل فعال صفیه صدیقی بیا وایي چې سوله په افغانستان کې بیا لري.
سوله قیمت غواړي دی کې شک نشته او هیله مند یو چې موږ زمونږ په ژوندانه کې و شکرای د خپل بچو لپاره یو داسې زیری ولرو چې هغه ته سوله وي په افغانستان کې.
چې باید یادونه یو سیده ده چې په دې ټول سال کلن مزل کې تر ډیره د شارونو شزي د واکمنانو یا رژیمونو د امکاناتو او پاملرنې څخه برخمنې وي. د افغانستان د کلیو او بانډو میرمنې نه یوازې د حاکم دود له مخې د تعلیم له حقه بې برخې دي، بلکې په ځینو هغو سیمو کې چې د قانون واکمنۍ پکې پیکه ده، شزي په سارایي محاکمو کې د نارینهوو له خوا او د نارینهوو پر وړاندې په درو وهل کېږي، سنګساریږي او له سخت تاوتریخوالي کړیږي.
Which is this one?